په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه امید زهیر مالمو د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې حرکت لایکوم. خبرونه واوري. د افغانستان د جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي دی او بل کال لپاره له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو جون پر مخ د خوځو د دروازو تړلې پاتې کېدل زړه بوګنوونکي بللي. رینا امیری تیره شپه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د خوځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونه افغانستان بېوزله او بشري مرستو ته اړمن ساتي. هغې دا هم ویلي، دا بندیزونه د دې لامل شوي چې یو شمېر کورنۍ خپل هېواد پرېږدي. اغلی امیری ټینګار کړی چې د افغانانو لپاره خپل اولادونو ته له زده کړې پرته هغه چې د نوموړې قوله د تیرو سلو کلونو راهیسې دود ده پرته بله هیڅ بدیل نشته. رینا امیری زیاته کړې، نړۍ د افغانستان د نیمایي نفوس په زده کړو د بندیزونو چې هغوی ته زیان هم رسوي د لرې کولو ملاتړې ده. داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تېره اونۍ له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له پرانیستو پرته نوی ښوونیز کال پیل کړ. افغاني سری میاشتې ټولنې افغانستان ته د هغو 19 ماشومانو د بیرته ستنېدو خبر ورکړ چې شپږ میاشتې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره لیږل شوي وو. د هغه ماشومانو چې یا یې هډوکي میکروبي وو یا هم په اور سخت سوځېدلي وو، په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. افغاني سری میاشتې پرون په خپل ایکس شبکه لیکلي دي چې د جرمني د سولې لیکلي خیریه بنسټ سره د شوې موافقې له مخې هر کال 2 ځلې په اور سوځېدلي یا هم هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 12 کلونو کم وي او هډوکي میکروب ولري د درملنې پارالیگل کیږي. هغه ماشومان د جرمنی یا آلمان د خیریه بنسټ لخوا درمل او هر یو ته 55 یورو هم ورکړل شوې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي واحد نژند تیر شپه ناوخته خپل چکی سیال جاکوب بهنک ته ماتې ورکړه. یادې سیالي چې په جرمني کې د اوکتاګون د سازمان تر چتر لاندې وشوه، تر دریو پړاوونو وروسته د لوبڅارانو د پریکړې پر بنسټ واحد نژند د ډیرو نمرو په اخیستو سره د لوبې ګټونکی اعلان شو. دېرش کلن نژند په 4.5 کیلوګرام وزن کې له خپل سیال سره په دریو پړاوونو کې 15 دقیقې سیالي وکړه او ګټونکی شو. د ویلو ده چې نژند تر دې وړاندې په 9 سیالیو کې 8 سیالۍ ګټلې وي او دای اتمه بریا ده. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې د طالبانو په یوې امنیتي پوسې د برید په پایله کې یو طالب وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. دې جبهې په ایکس پاڼه یوه اعلامیه کې لیکلي، برید یې په 12 امنیتي حوزه کې د دویم مارکیټ په سیمه کې د طالبانو په امنیتي پوسته کړی دی. د مقاومت جبهې زیاته کړې چې په دې برید کې د دوی وسلوالو ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزي د عمده روغتون په شاوخوا کې پرون شنبه هم جګړې روانې وې او اسرائیل وایي تر اوسه یې پر دې روغتون د پراخه چاپې پر مهال تر 120 زیات وسلوال وژلې دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت بیا وایي دا چاپه د 5 ناروغانو د مړینې سبب شوې هم ده. د حماس ډلې پوځي څانګه وایي د دوی جګړه مار په غزه ښار کې لا شفا روغتون بهر له اسرائیل ځواکونو سره په جګړه اوښتې دي. امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړې ده. حماس دانه مني چې په روغتون کې دننه دوی حضور ولري. د اسرائیل پوځیانو د تیرو دښمنۍ پر سار پر اشرفا روغتون چاپه واچوله. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې لومې په روانه جګړه کې تر 2000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. او د سایوز ام اس په نوم د فضایي بیړۍ لیږدونکي توغندی چې درې ستور مزلې پکې وو پرون فضا ته وتوغور شو. د رویټرز خبری اژانس د خبر پر بنسټ د غستور مزلی د امریکا د متحده ایالاتو، روسیا او بیلاروس دي. د فضایي بیړۍ پرون د قزاقستان له بایکونور تمزین نړیوال فضایي تمزین ته وتغول شو. په پام کې و د فضایي بیړۍ د لیکدونکو توغندۍ د تیر پنځشنبه پر ورځ وتغول شي، خو تر الوتنې 21 ثانیې مخکې الوتنه د هغې په سیستمونو کې د برېښنا د ولتاژ د کمیدو له امله لغوه شوه. نن یک شنبه ده، د وریا حمل 15 او د مارچ 23 نیټه. وړاندې په خبرونه کې اوري، په افغانستان کې خوارزواکۍ ته د ملګرو ملتونو اندېښنه. د دې سازمان د خوړو نړیوال پروګرام وایي سکال 2 میلیونه ماشومان د خوارزواکۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. خلک بیا وایي له بې وزلۍ کړیږي.
کار دلته په افغانستان کې نسته پوځ ولې ده چې موږ وضعیت د ټولو ډېر زیات خراب ده.
په مسکو کې د وړ مشپې ډله ایز برید ته د غبرګونونو دوام. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې منلې. د چارو له یو شنونکي به واورئ چې داعش افغانستان او سیمې ته څومره جدي ګواښ دی.
داعش پشتلی شوی او لا پراخه شوی. او د دې توانایي هم پیدا کړې ده چې په ډیرو با امنه هیوادونو کې هم عملیات ترسره کړي.
نور مهم خبری موضوعات هم در روان خبری مجله برخه ده، ملتیان وکړه.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت از موږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم موږ درسته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې په خوارزواکۍ د میلیونونو ښځو او ماشومانو د خطر کېدو پر احتمال اندېښنه ښیي. د ادارې ازادي رادیو ته ویلي که وړ مرستې ونشي شاوخوا 2 میلیونه ماشومان چې په سختې خوارزواکۍ اخته دي د مرګ له خطر سره مخامخېږي. په افغانستان د طالبانو تر ولکې بیا ټینګولو وروسته د بېوزلۍ اندازه زیاته شوې او د ملګرو ملتونو په خبره دا مهال 14 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه څنګه برابر کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ د پراخېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوې ادارې په دغه هیواد کې په خوارزواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو پر زیاتوالي جدي اندېښنه وښوده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی اټکل ښیي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او ماشومان له سختې خوارزواکۍ کړیږي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
آمار نشان می دهد که انتظار می رود تقریبا 4 میلیون
شمیره شیی چی داد کل مخی با پا 2023 کال که 4 میلیون شزی آماشمان لسخت خوارزواکی کریجی که کافی مرست نوی 2 میلیون ماشمان با چی شدید خوارزواکی لری او عمرون با تر 5 کلونو کم دی دا مرگ لجدی خطر سر مخامخ سی. دا خورو نروال پروگرام تیر میلادی کال 3.5 میلیون ورون جنو و هلکانو دا غراز 2.3 میلیون امیدوارو او شیدو ورکونکو ښځو ته د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړل.
تیر میلادي کال نړیوالو ادارو د هغو ماشومانو شمیر 1 میلیون یاد کړی و چې په افغانستان کې د سختې خوارزواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ وو، خو دا شمیر سږ میلادي کال 2 میلیونه شول سوی دی. ملګري ملتونه وایي دا مهال 14 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس 1/3 برخه جوړوي نه پوهېږي د بل وخت خواړه له کومې برابر کړي. تر 2.5 کلونو زیاته موده کېږي چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکه ټینګه کړې او له هغې وروسته ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې یا خپل خدمات وځنډول یا یې هم محدود کړل. ملګري ملتونه وایي تر 1 کال زیاته موده کېږي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب سوی چې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ سي. د پکتیا اوسیدونکي کندهار د ژمي په یوه سړه ورځ د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ وو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
د عدالت څخه خلک راغلي دا په یتم نه لري ډیر مسكين دي. د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسكينان دي. کار دلته په افغانستان کې نسته کوم ځای لري چې موږ وضعیت د ټول ډیر زیات خراب ده.
د دې وضعیت د شکېدو څرک نه لګیږي او په افغانستان کې په میلیونونو کسان چې له بیکاری کړیږي نه پوهیږي د خپل اولادونو د مړولو لپاره څه وکړي. د افغانستان په زیاتو برخو کې امیندوارې ښځې، هغه ښځې چې ماشوم ته شیدې ورکوي او تر 5 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي، کافي او انرژي لرونکو خوړو ته نه لاسرسی د خوارزواکۍ اصلي لامل بلل سوی او ویل سوی چې له 45 تر 55% کورنیو ماشومان ټیټ کیفیت لرونکي خواړه خوري او یوازې 14% ماشومان د قناعت وړ خواړه ترلاسه کوي. د خوړو د خوندیتوب د درجه بندی نړیوال سازمان یا IPC اټکل ښیي چې اوس مهال په متوسط خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه او 340 زره کسانو ته رسیږي چې له دې شمیر 840 زره هغه امیندوارې ښځې او میندې دي چې ماشوم ته شیدې ورکوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په مسکو کې د ورمش په د حمله لامل نن په روسیا کې ملي ماتم دی. هغه ډلې زه حمله کې چې د جمعې نه وخته په کاکوس کې د کنسرت پر یو سالون وشو د روسي شمیرو لمخي 133 کسان ووژل شو او 155 نور ټپیان شو. د دې حمله مسولیت د داعش افراطي ډلې منل لري. په نړۍ کې ګڼو بنسټونو او هیوادونو د حمله غندلې ده. د طالبانو حکومت هم دا حمله د بشر د ټولو معیارونو په خلاف بللې ده. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کراکوس کې د کنسرټونو پر سالون د وړې مشپې حمله غندلې او په روسیا کې نن یک شنبه ملي ماتم اعلان کړی دی. پوتین ژمنه کړې چې د دې وژونکې حملې عاملان به مجازات سي. ولادیمیر پوتین په هغه سبسي وینا کې چې تر پیښې شاوخوا 3 ساعته وروسته خبره شوه دغه تاوتریخوالی یوه تروریستي او وژونکې حمله بللې ده. هغه ویلي اوس اصلي موضوع د هغو کسانو د نویو جنایتونو مخنیوی ده چې په دې وژونکې حمله کې لاس درلود. د روسیې ولسمشر دغه راز ویلي 4 مشکوک کسان چې د چارواکو په وینا تر دې مخکې نیول سوي وو د اوکراین پر لوري د تګ په حال کې وو. هغه ځای چې د پوتین په وینا د اوکراین لوري د هغوی د تیرېدو لپاره په پوله کې یو ځای په نښه کړی وو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي 4 وړه حمله کوونکي د روسیې وګړي نه دي. روسی چارواکو مخکې ویلي و چې د 4 مشکوکو حمله کوونکو په ګډون 11 کسان نیول سوي دي. د روسی چارواکو په وینا له دې شمېر ځینې کسان په لویدیځه سیمه بریانسکي د بیلاروس او اوکراین پولې ته څیرمه نیول سوي دي. د دې تاوتریخوالي تر پیل لنډه شیبه وروسته د اوکراین چارواکو مخکې تر دې چې روسی چارواکي په دې پیښه کې د اوکراین د ارتباط خبره وکړي په دې حمله کې هر ډول دخالت رد کړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مسکو کې د دې خونړۍ حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن څیړنیز مرکز کې یو څیړونکي مایکل کوګلمن ویلي داعش په مسکو کې د وروستۍ حملې یوازینی عامل دی.
فکر کوم دا یو با اعتبار ادعا ده په دې معنی چې داعش د لږو هغو حملو مسؤلیت اخلي چې واقعیا یې ترسره کړي نه وي. زه استدلال کوم چې له کلونو راهیسې داعش غوښتل روسیا پناه شي کړي. که تېر وخت ته ولاړ سئ او د داعش د مهمو مشرانو ویناو ته کتنه وکړئ تاسو ګورئ چې روسیا تل د یوه شریر او صلیبي دولت په توګه یاد سوې او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په یوه کتار کې راوستل سوې ده. دا ډایم چې په روسیا کې ځینې سیاسي جهتونه له کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې د نارضایتۍ سبب سوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت ویان ادریان واتسن ویلي دوی د دې میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د تروریستي حملې د احتمال په باب اطلاعات راټول کړي وو او له روسي چارواکو سره یې شریک کړي وو. په مسکو کې د امریکا سفارت هم روانه میاشت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې د سفارت په ټکو تروریستان پر مسکو د یوې حملې د تنظیم په حال کې دي. د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نورو بنسټونو ترڅنګ د نړۍ ګڼو هیوادونو او رهبرانو په مسکو کې وروستۍ حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک دا حمله وحشیانه بللې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې د مسکو د کراکوس سالون حمله په شدت غندلې ده. د نورو مشرانو ترڅنګ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان، د هند صدر اعظم نریندر مودی، د جرمنی حکومت او په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت هم په جلا جلا اعلامیو کې دا تروریستي حمله په شدت غندلې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
اور دل مچینن پر روسیا کې د شان می پښپد شوې حمله لامل ملي ماتم ده. په دې حمله کې چې د مسکو د کنسرت په یو تالار وشولک تر لګي او سل 33 تنه وژل شو او 155 ډیر ټپیان شو. دا په نګدي 2 لسیزو کې پر روسیا کې تر ټولو بد اتروستي په خا ګڼل شوې ده. د حمله مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منل لري. په همدې حال کې امریکا د متحده ایالاتو د ملي سلامتي ادارې وان ایرین واټسن په یو بیان کې ویلي امریکا د دې میاشتې په پایل کې په مسکو کې د احتمالي تروریستي برید په اړه استخباراتي اطلاعات راټول کړي او دا اطلاعات له روسي چارواکو سره هم شریک کړي. د تروریزم د چارو متخصصانو بیا ویلي احتمال دا دی چې دا حمله د داعش هغه څانګې کړي وي چې په افغانستان کې حضور لري. زموږ همکار محمد حلیم فدایي سره چې په تیر جمهوري نظام کې په 2 ولایتونو کې د والی په توګه کار کړی او اوس پر سیاسي مسایلو تحلیلونه کوي مرکه کړي او په پیل کې پوښتله چې په روسیه کې وروستۍ پیښه هغه چې مسؤلیت داعش ومانه څه پیغام لرلی شي.
روسیه کې ورستنی پیښه دا پیغام ورکوي چې افغانستان او سیمه د یو پیچیده امنیتي بحران سره مخ کیدونکې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې داعش غښتلی شوی او لا پراخه شوی ده، او د دې توانایي یې هم پیدا کړې ده چې په ډیرو با امنه هیوادونو کې هم عملیات ترسره کړي. تر څنګ یې دا ډول عملیات دا هم ښیي چې د پوتین له کمونیستي رژیم څخه د هغوی د ولس خوابدي زیاته شوې ده، او د دې احتمال سته چې د معلوماتي ټکنالوژي او نورو پیشرفته انټرنیټي شبکو پر مټ نور ځوانان هم د داعش لیکو ته جذب شي.
فدایی صاحب، کچیری په وروستۍ حمله کې د داعش د خراسان څانګه چې تر ډیره په افغانستان کې فعالیت لري دخیله وبلل سي، ستاسو په نظر څه به پیښ سي؟
د دې کار پایله به دا وي چې افغانستان به خدا نه خواسته د سوریې په برخلیک اخته کړي، او د دې هم قوي احتمال شته چې روسیه او د سیمې ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو نه ناراضه دي په ګډه باندې په افغانستان کې پخوانی توپک سالاران او ځینې نورې جنگي ډلې حمایه کړي تر څو هغوی په افغانستان کې خپلو نظامی عملیاتو ته پراخوالی ورکړي، او د دې کار پایله به دا وي چې قربانیان به افغانان وي، او افغانستان به په خپله باندې د یو رقابت په میدان باندې بدل سي.
طالبانو په وار وار ویلي دي چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډیره ځپلې ده. آیا دا ډله ستاسو په نظر واقعا ځپل سوي که اوس هم د حملو وړتیاوې لري؟
متاسفانه خبره برعکس ده. په افغانستان کې داعش ډیر زیات پراخ شوی دی. تاسو په دغه وروستیو کې په کندهار کې د کابل بانک باندې د ځانمرګي برید دا ښیي چې داعش نه یوازې دا چې پراخه سوی دی، بلکې کافي منابعو ته لاسرسی لري تر څو د طالبانو د امارت په زړه کې چې کندهار ده هلته هم عملیات ترسره کړي. د طالبانو دغه اوسني سیاستونه هم د داعش لپاره نورې زمینې برابروي، لکه د طالبانو لورې د سلفیانو او اهلي حدیثو پر وړاندې باندې عملیات، او په افغانستان کې د اهلي تشیع ورونو ته د جعفری فقی حق نه ورکول، همدارنګه د دوی د امیر پټ او مرموز حالت دا نه یوازې داعش بلکې نورو افراطي او تروریستي ډلو لپاره ډیر مهم د ودې بستر آماده کوي. او د دې تر څنګ په افغانستان کې فقر، بیکاري، د حزب سیاست او د ملي مشروعیت نشتوالی نور هغه مهمد فاکتورونه دي چې داعش او افراطي ډلو ته په افغانستان کې د جلب و جذب او د خپل عملیاتو لپاره د توجیهاتو زمینه برابروي، ځکه چې د یو فرد هغه هم مرموز حاکمیت او د نه منم سیاست دا ټول هغه څه دي چې افراطي ډلو او خصوصا هغه ډلو ته چې هغه نه یوازې افغانانو ته بلکې نړۍ ته خطر ده فعالیت به نور هم زیات شي.
چارو شنون کې محمد حلیم فدایی و چې په روسیه کې د وروستۍ تروریستي حمله وروسته د داعش د فعالیت په اړه چې څه پیغام لرلی شي او څومره جدي اندېښنه د سیمې د هیوادونو او افغانستان لپاره په دې اړه تحلیل کوو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
پا افغانستان کې د نجونو له حضور پرته د ښوونیز کال د پایل په اړه د غبرګونونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا برخې ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکی اتریتروړي او نړۍ نشي کولی دا وضعیت له پامه وغورځوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د دوی پر مخ د زده کړو د دروازو تړلي پاتې کېدو له امله خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي په روان کال کې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو بې برخې شوې دي. تفصیل دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا برخه وایي په افغانستان کې له رخصتي وروسته د ښوونځیو په بیا پرانیستلو سره د نجونو ټولګي بیا هم تش پاتې شول. دغه سازمان د جمعې په ورځ د مارچ په 22مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکی ترې تروړي او نړۍ نشي کولی دا وضعیت له پامه وغورځوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په سړو سیمو کې 1403 ښوونیز کال له شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو له حضور پرته پیل کړ. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړه چې په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د راستنېدو لپاره د لاسلیکونو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې. زهرا چې پر زده کړو له بندیز مخکې د اتم ټولګي زده کوونکې وه او اوس ښوونځي ته له تلو بې برخې شوې وایي:
امروز ما با دیدن این که همصنفان من
اوس چیز گورم زموگ هغه ټولګیوال چې هلکان وو خونځي او تزي او نوې ښوونیز کال یې پیل کړی ډېر زوريګم څخه دا هغه حق دی چې لموږ څخه اخیستل شوی او موږ خونځي او په هنتونو ته د تلو حق نه لرو. کدی خونځي دروازې زموږ پر مخ ونه پرانیستل شي یقینا چې د تیارې په لور به یو بل ګام پورته کوو، ځکه هیڅ ټولنه پرته له ښځو پرمختګ نشي کولای.
په ورته وخت کې نازیه چې خپله له پوهنتون او کوچنۍ خورې ښوونځي ته له تلو منع شوې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ژوند له زده کړې او پرمختګ پرته تیریږي.
کله چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، خور مې د ښوونځي زده کوونکې وه. که هغې په دې تېرو دوو کلونو کې ښوونځیو ته د تلو حق درلود او درس یې ویلی و، اوس به د خپلو موخو او ارمانونو پسې روانه وه. خو اوس هغه د نجلۍتوب په جرم او محدودیتونو له امله په کور ناسته ده.
لسته کړو بې برخې یوه بله نجلۍ زینت د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوي چې هغې او نورو نجونو ته دې د زده کړو حق ورکړي، ځکه په خبره یې د هر کال په تېرېدو سره یې ژوند ضایع کېږي.
د موږ وخت یې ضایع کړی ده، د موږ ټول عمر په کور کې همداسې ضایع شو او موږ کوم پیشرفت ونشو کولی. په دې هیله یم طالبان خپل تصمیم ته تغییر ورکړي او بیرته مکتبونه خلاص کړي.
د زده کړو بې برخې دغه نجونې په داسې حال کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي چې د پوهنې برخې فعالان هم د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نه ګڼي. د زده کړو د برخې فعال او د لیوال ډیجیټلي ښوونځي بنسټ ایښودونکي نوررحمان لیوال ازادي راډیو ته وویل:
د نجونو زده کوونکو پرته یو بل تعلیمي کال پیل او نیم هېواد شاتګ ته اړ شو. نیم څه دغه نجونې د راتلونکي افغانستان میندې دي. د دوی نالوستي پاتې کېدل د ټول هېواد وروسته پاتې کېدل په معنا دي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې شوې دي. له شاوخوا دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ حق نه لري او د 2022 کال له ډسمبر راهیسې پوهنتونونو ته له تلو هم منع شوې دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه نوې څرګندونې نه دي کړې، خو د دغه وزارت چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی د یوې طرحې نهایي کېدو او د خپل مشر فرمان ته په تمه دي. تر دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې وه. طالبان چې دا کوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په 2023 کال کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د دې او نورو محدودیتونو تر څنګ په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز ولګوه.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوریج مخبرونه سلیر وې ساته د رادیو پر صفا اوریدل شي تر څنګه کول شي ازادي رادیو انلاین هم واوري د انلاین اوریدو لپاره ډیر اسانه وسیله زموږه پانه کول شي زموږه پانه تلار شي ازادي رادیو ژوندې واوري وې پانه کې یو سبرخه کې زنده یا ژوندې لیکل شوې ده په ماغه برخه باندې د کلیک کې کاګلور صدا ازادي رادیو سلیر وې ساته خبرونه ټوله حل تشته کوم خبرونه تکرار اوریدل خبرونه جدول تولار شي ټوله خبرونه حل تم خوندې دي ازادي رادیو اپ هم په انډراید او آیفون دواړو کې ځای پر ځای شته کولای شي چې انسټال کړئ د ازادي رادیو د اپ پښتو او فارسی دری برخه دواړه شته دی او لاغه نه ورسته بیا تاسو کولای شئ پرې رسانه د قبن خپل ټلیفون کې ټول موضوعات د اپ لاره هم واوري هم ولولای د ازادي رادیو واتس اپ چینل هم در سره فالو کوي په پښتو د ریجو د ازادي رادیو واتس اپ چینل نه پر لیکه دي هلته د خبري موضوعاتو د لوستو ترڅنګ کولای شي چې لاند خبري بولیټنونه هم واوري روسي راپور دا دی چې په افغانستان کې یو شمیر کلیواله مېرمنې له خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي دوی چې ډېرې د خپل کورنو سرپرستانې دی وایي په خواهی د خپل وړو کاروبارونو پر مټ ژوند مخته وړ خو چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی د دوی هم پخوانۍ ګټه وټه نه ده پاتې دغو کلیوالو مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مرستندویه ټولنو او سازمانونو وغوښتل چې د کلیوالو خو ژوند ته جدي پام وکړي
دی خانی مردم را گرفتیم گوا وضعیت ما زیاد خراب است امیجه چند تا گوا نگاه کردیم گوا ما خود ما نیست از مردم است دیگه چند تا مرغ نگاه کردیم
دا د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي دا نغواړي چې د شتاره واجنو لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي دا میرمن وایي مالداری کوي چرګ او چرګوړي هم پالي خو بیا هم نشي کولای د خپلې کورنۍ لګښت پوره کړي دا چې د خپلې کورنۍ سرپرست ده ازادي رادیو ته وویل
مو که سیم از خود جای نداریم یی دیخانی مردم گرفتیم
مو خپل زاین لرو د خلکو دهقان مونې ولې واګانې مساتلی یو څو چرګې مساتلی د 10 روپۍ کیږي د مستو شیدو پیسې کیږي هم هغه مو خرو یی واګانو تورکو وضعیت مو ډیر خراب دی
پیسې شیر مو اسمه شه مړی ما میخریم یا بغاو میکنیم
د میدان خار وردګو ولایت د دروهی سیمه اوسیدونکو دیوا بیا حیاتی او خامک کوي دا هم چې د خپل کورنۍ سرپرست د وای په یو ورځ یش پک جوړه کالی هم ګندلی خو په خبره یې د خلکو د کمزوري اقتصاد لامل یې په خوانی ګټه نه دور پاتې
ډیر زیات کم سوې دی یو خدا خامک دوزی کنه په خپل کور کې چې یو ماشینی دی بل د دوزی د خپل پلاس ده نو ماشینی هغه یو څه ارزانه ده د خپل د سوزی مونږ ځکه مثال خامک د په خپل دوزی د زیاتره ګلان دي چې هغه پکې جوړ جوړو وایني په خو دا شین سيتي مونږ بیا چې مثال جوړو زحمت ډیر ده بیا مس قیمت هم خرڅو نو ځکه د اقتصاد لامل چې اقتصاد ضعیف ده خلک دونه وسنه لرو دونه مشتریان نه لرو څو نه راځي مونږ نه دونه ناخلي
د بغلان ولایت اوسیدونکو حکیمه بیا د خلکو او په بازار کې خرڅلاو ته ډوډۍ پخوي حکیمه هم د خپل کور سرپرست ده
زه چې په خپل د ډوډۍ پخولو انداز لرم په هغه کې زه ډوډۍ پخوم د خلکو ما ته راوړي او زه ډوډۍ پخوم په دوه وخت خپل ډوډۍ پخوم او خپل زوی ته مې ورکوم او هغه یې بیرون خرڅوي په دې کې دومره ګټه او عواید نشته دي چې هغه مصرف چې زه پې کوم او یو اخلم ګاز نو هغه ما ته ډېره ګټه باید وکړي نو زما د کور او زما د کور خرچه نه شم کولی چې په دې باندې پوره کړم یو سخت کار هم دی په یعنې په د اوړي په موسم کې ډېره ستونزمنه وي چې د کار هوا ډېره زیاته ګرمه وي او ډېر مشکلات سره مخامخ وم
دا مېرمنې د طالبانو له حکومته مرستندویو ټولنو او سازمانونو غواړي چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام واړوي د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې دوی په افغانستان کې د کلیوالو ښځو د ژوند د ښه والي لپاره څه پلانونه لري زموږ پوښتنې ځواب نه کړې کلیوالې ښځې په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې په ښارونو کې هم میرمنې له ورته برخلیک سره مخ دي او مخکې یې ازادي راډیو سره په بیلابیلو راپورونو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي طالبانو په افغانستان کې په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځولې دي چې له امله یې یو شمېر مرستندویه موسسو هم خپل کارونه تړلي او یا یې محدود کړي. دوی دغه شان د ښځو د سینګار سالونونه هم تړلي دي چې د افغانستان د کسبګرو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د ټولو 12,000 سینګارتونونو په تړلو سره شاوخوا 65,000 سینګارګرې ښځې وزګارې شوې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ 8,000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ